라디오.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن د اکشن به ورځ ده، د خبرګولیا جوزا شلمه، د جون میاشتې 9مه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړولو اړوندې سپارښتنې د دې هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا نه دي. حسن کاظمي قومي دا څرګندونې پرون شنبه په تهران کې په یوه خبری غونډه کې وکړې.
به خاطر اینکه حجم بحران و چالش در افغانستان
سرنګ چې په افغانستان کې د بحران او ننګونو کچه درنه ده، نو دې ته اړتیا شته چې د هیواد د ملي ظرفیتونو څخه او ورسره د سیمې د دولتونو له نیکو همکاریو ګټه پورته کړي. دا د لاسوهنې معنی نه لري، بلکې یو وړاندیز او د خیر ښېګڼې مشوره ده.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې تهران پرون د افغانستان په اړه د سیمه ییز تماس د غونډې کوربه و. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د چین، روسیې، پاکستان او ایران ځانګړو استازو ګډون درلود. خو د طالبانو حکومت که څه هم بلنه ترلاسه کړې وه، په دې غونډه کې ګډون نه و کړی. د افغانستان په اړه د سیمه ییز تماس د لومړۍ غونډه د همدې هیوادونو د استازو په ګډون تېر کال په کابل کې جوړه شوې وه. سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد بهیر پرون د کندهار له نړیوال هوایي ډګر څخه د 1141 حاجیانو له تلو سره بشپړ سو. سږ کال سعودي عربستان افغانستان ته د 10,000 حاجیانو سهمیه ورکړې وه، خو چارواکو د حکومت د سهمیې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت سترې محکمې پرون اعلان وکړ چې د بلې اونۍ د دوشنبې په ورځ، یعنې د غبرګولي 28 نیټه، به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د طالبانو حکومت پرون په کاپیسا کې دوه کسان د نامشروع اړیکو د لرلو په تور په محضر کې په درو وهل. د طالبانو حکومت سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې د کاپیسا ولایت د حصی دوم ولسوالۍ د لومړنۍ محکمې د حکم پر اساس دا کسان پرون شنبه هر یو په محضر کې په 300 درو ووهل سول. په تېرې یوه اونۍ کې دا څوم وار دی چې طالبان په محضر کې د بېلابېلو تورونو له کبله خلکو ته سزاوې ورکوي. د تېرې سې شنبې په ورځ 43 تنه نارینه او 15 میرمنې د سریپل په ورزشي لوبغالي کې د غلا، لیواتات او د دوی په وینا د نورو غیر اخلاقي جرایمو په خاطر په درو وهل سول. دغه راز له غور او پنجشیر ولایتونو څخه هم د ورته سزاګانو خبرونه رسېدلي. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان، ایمنست انټرنیشنل او د بشري حقونو نورو سازمانونو په محضر کې خلکو ته سزا ورکول غیر انساني او زړه بوژنونکی عمل بللی او ویلي دي چې دا کار له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د اسرائیل د هغه اعلان په اړه چې وایي ځواکونو یې د غزې په تړانګه کې 4 تنه اسرائیلي برمته سوي ژوندي ژغورلي غبرګون وشو. جو بایدن پرون په پاریس کې په داسل کې چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون یې تر څنګ وو خبرونه ته وویل
تر څو چې ټول یرغمل خپل کورونو ته ستانه نشي او اوربان و نشي موږ به خپلې هڅې ونه درو، او دا خبره ډیره اړینه ده.
د تیر کال د اکتوبر پر اومه د اسرائیل پر قلمرو د حماس ډلې د برید په نتیجه کې 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 240 نور برمته سول. له دې وروسته اسرائیل د غزې په تړانګه کې حمله پیل کړې. د غزې روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویلي چې تر اوسه په دغو حملو کې لشپور دی شزرو ډیر فلسطینیان وژل سوي او 3,000 نور ټپیان سوي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. واتیکان د نړۍ د کاتولیکانو د مذهبي مشر پاپ فرانسیس له قبل خبر ورکوي چې وایي دی تل دعا کوي چې خدای د ټوکو ټکالو او شوخی تبه ورکړي. واتیکان پرون په یو بیان کې وویل پاپ فرانسیس به د انساني رنګارنګۍ د ښکلا په فرهنګي غونډه کې د ټولې نړۍ د کامیډینیانو هرکلی وکړي. د بیان له مخې اول پی ګولدبرګ، جیمی فالون، کانن اوبراین او کریس راک به د جون پر 14مه واتیکان ته په څه باندې 100 بلل سویو هنرمندانو کې شامل وي. دا مراسم د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو یا G20 په غونډه کې د ګډون لپاره د ایټالیا پوګلیا ښار ته د پاپ فرانسیس د سفر مخکې جوړ سي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر وی پاڼه په تفصیل ولولئ azadiradio.com ته ورسئ. اوس ورزو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته. د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو سرپرست وزیران پرون د روسیې کازان ښار ته ورسېدل چې هلته د پوهنې او لوړو زده کړو د وزیرانو په غونډې کې ګډون وکړي.
د پوهنې او لوړو زده کړو د وزیرانو سفر به مورد ښکاري ځکه دوی عمل کې د زده کړو تحصیل خلاف ولاړ دي.
د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان کې له لوړ سره د میلیونونو کسانو د مخامخېدو په باب اندېښنه ښودلې.
په کورنۍ کې دولس کسان یوازې دوه وخته ډوډۍ پیدا کولی شم او بل یو وخت نشم پیدا کولی.
ننګرهار کې د 130 جوړو ډله ایز واده سوی. امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي روسیا که په اوکراین کې بریالی سي نو هلته به ونه درېږي. دا خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. د طالبانو د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزیران پرون د روسیې کازان ښار ته ورسېدل څو هلته د پوهنې او لوړو زده کړو د وزیرانو په غونډه یا فورم کې ګډون وکړي. دا وزیران داسې مهال په بهر کې د خپل هیواد استازیتوب په یوه نړیواله غونډه کې کوي چې د پوهنې وزارت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو تعلیم او د لوړو زده کړو وزارت د نجونو د پوهنتونونو دروازې بندې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د سرپرست حکومت د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله آغا او د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د پوهنې او لوړو زده کړو په اړه په یو نړیوال فورم یا غونډه کې د ګډون لپاره پرون د روسیې کازان ښار ته ورسېدل. د پوهنې وزارت ویان قاری منصور حمزه پرون پر ایکس شبکې په یو ویډیوي پیغام کې د کازان په غونډه کې د حبیب الله آغا د ګډون خبر ورکړ.
د پوهنې وزارت محترم سرپرست الحاج مولوي حبیب الله آغا د پوهنې د وزیرانو په دوهم نړیوال څلور ورځنی فورم کې د ګډون په مخه په رسمي سفر د روسیې د کازان ښار ته لاړ. په یاد فورم کې به د پوهنې وزارت محترم سرپرست د افغانستان د ښوونیز وضعیت لاسته راوړنو فرصتونو او ننګونو په اړه تفصیلي وینا وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاء الله هاشمی هم په ورته پیغام کې کازان ښار ته د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر د سفر خبر ورکړ. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال لا نه پوره شوی چې تر شپږم د لوړو ټولګیو لزده کوونکو نجونو څخه د تعلیم حق واخیستل شو. د طالبانو حکومت د 2023 کال په پای کې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بېل کوم دلیل بندې کړې. په داسې یو حالت کې به د طالبانو وزیران د کازان په غونډه کې د کومو مسایلو په اړه خبرې کوي. د جمهوری نظام پر مهال د پوهنې وزارت معین او سرپرست ابراهیم شینواری د پوښتنې ته په ځواب کې وایي
د پوهنې او لوړو زده کړو د وزیرانو سفر به مورد ښکاري ځکه دوی عمل کې د زده کړو تحصیل خلاف ولاړ دي. نو که چیرې دوی هلته د لپاره چې کوم پیغام وړاندې کړي خو پیغام نه لري او که چیرې د مثبتې زاویې نه ورته وګورو او دوی له نورو ملکونو او نورو هیوادونو نه واوري او د نورو اسلامي ملکونو د پوهنې او لوړو زده کړو وزیرانو څخه د هغوی د لاسته راوړنو ګزارشونه نه واوري او وګوري او هغوی سره بحث وکړي او یو مثبت تاثیر پرې وشي نو بیا باید ورته په مثبت نظر وګورو.
په افغانستان کې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته له څه کم زر ورځو راهیسې ښوونځي ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. د تعلیم له حق څخه د نجونو د بې برخې کولو له کبله نږدې یو کال مخکې اروپایي ټولنې د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر حبیب الله آغا په ګډون د طالبانو پر دریو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. ملګرو ملتونو، متحدو ایالتونو، د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او ډیرو نورو نړیوالو ادارو او دولتونو هم طالبان د نجونو پر تعلیم د محدودیتونو لکبله غندلې دي. طالبان وایي چې دوی د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دي او ښوونځیو ته د نجونو د تک پر تګلارې کار کوي. خو دا تګلارې لا هم نه ده جوړه شوې او ښکاري چې طالبان اوس حتی په دې اړه خبرو ته لیوالتیا نه لري.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی وایي په افغانستان کې د روان کال د می او اکتوبر ترمنځ 12.4 میلیونه وګړي به د خوړو لکموالی سره مخامخ سي. د سازمان په یوني راپور کې ویلي چې 4 میلیونه خلک چې 3.2 میلیونه تر 5 کلونو کم عمر ماشومان دي له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ وي. سنا کاکړ او نور تفصيل.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به د روان کال له مې څخه تر اکتوبر میاشتې پورې 12.4 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له شدیدې ناامنۍ سره مخ شي، چې له دې ډلې څخه 2.9 میلیونه وګړي له قحطۍ څخه یو ګام واټن لري. د ډبلیو ایف پی د راپور له مخې چې د جمعې په ورځ خپور شو 4 میلیونه خلک چې 3.2 میلیونه یې له 5 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دغه سازمان زیاتوي چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د مې میاشتې ویجاړوونکو سیلابونو د خلکو کورونه، کښتونه او څاروي له منځه وړي، او دا سیلابونه تر ډېره په هغو سیمو کې راغلي چې خلکو د ژوند د دوام لپاره تقریبا هېڅ څه نه درلودل. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا مهال له سیلاب ځپلو سره له خپلې کومکي بودیجې څخه کار اخلي او د خوراکي توکو د مرستې لپاره د بودیجې کمښت سره مخ دي. په دې راپور کې ویل شوي چې ډبلیو ایف پی په راتلونکو شپږو میاشتو کې، یعنې د جون څخه تر نومبر پورې، د مرستې عملیاتو د دوام لپاره 510 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغې ادارې زیاته کړې چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره 14.5 میلیونه ډالرو بیړنۍ بودیجې ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د مې په میاشت کې له 2.3 میلیونه خلکو سره مرسته کړې چې پکې د خوراکي توکو بیړنۍ مرستې، نغدي پیسې او د خوارځواکو لپاره د تغذیه توکي شامل دي. د کندوز خان آباد ولسوالي اوسیدونکي چې نوی غوښتنوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په خوا روغتیایي کارکوونکي وه اوس وزګاره ده او یوازې په وچه ډوډۍ ورځ تېروي. نوموړی وایي له 5 کلونو کم عمره دوه ماشومان لري چې دواړه په خوارځواک کې اخته دي.
لکم 3 ساله است، خردش 1 سال و 2 ماه است. بسیار زیاد می 3 ساله و
یو ماشوم متری کلان او بلی دیو کالو دو میاستو دی ورځو کی پلاری نستا زه د کور ډوډۍ ګټوم کیم دند نستا درې کال کی چې هیڅ کار نه لرم. درې ځله کلینیک ته ولاړم خو درمل نه ونسوه. اوس په وچه ډوډۍ مور استیرو
جایشان نه یوه حالا دی که کتنې نه نه خوش.
د بغلان د کرکر کلی اوسیدونکی محمد میر وایي چې له وروستیو سیلابونو وروسته یې 12 کسیزه کورنۍ تر یوې خیمې لاندې شپې او ورځې تېروي او د ژوند د دوام لپاره هیڅ نه لري.
په کورنۍ کې 12 کسان یو، یوازې دوه وخته ډوډۍ پیدا کولی شم او بل یو وخت نشم پیدا کولی. ما یو موټر درلود او په هغه مې کار کاوه. هغه سیلاب یوړه، اوس هیڅ پیسې نه لرم. موږ غواړو ژوند مو بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي. هر هغه څه ته اړتیا لرو چې سیلاب وړي دي.
تر دې مخکې هم نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې وروستیو سیلابونو او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا زیاته کړې ده. ډبلیو ایف پی وایي سږکال په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په چمن کې لا هم د پرلت کوونکو احتجاجونه روان دي. دوی وایي په وروستیو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دوی په وړاندې ځواک کارولی او زور زیاتی ورسره کړی دی. دغو کسانو له اکتوبر میاشت راهیسې هلته پرلت جاری ساتلی او افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت د شرط لرې کېدو غوښتنه لري. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال سمد شبنم په راپور کې. په چمن کې د پرلتوالو د احتجاجونو لړۍ روانه ده. دوی د مېله څلرمې په چمن کې د پاسپورت دفتر او بانکونه د احتجاج په توګه تړلې دي. د جون له څلرمې د امنیتي ځواک او پرلتوالو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې رامنځته کیږي. د پرلت کمیټې او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي او عبدالعلیم پهلوان د جون پر اتمه د شپې ناوخته مشالې ډوته وویل
خلک مثال کی ہنگامی جوڑے سو لے دیر بعد حالات نور معمول ولا اگر کی دیر کیا ہو سو دیر خلق سر کیا سے فاغ کی ہو
د پرلت کمیټي یو بلغړی ولسیار خان د جون پر اتمه د شپې ناوخته مشالې ډوتول چې پرلتوالو په خپل منځ کې د جون پر ومه یو غونډه هم کړې. دا غب خبره چې د مئی له څلرمې تر اوس مهاله د دوی درې کسان مړه، شاوخوا 110 کسان ژوبل سوي او په لسګونه نور نیول سوي دي.
پرون د پرلت ډېره اوږد میټینګ وسولو د پرلت کمیټي اشتعال اور پدی اشتہار کے خلق را پا رہی چھ حکومت پر زد بانی یا حکومتی ودانی تو نقصان اور رہتے جو بولے کسان دریو سلس پر رسے دلی دی چدا زخمیان دی او در دری سو شاخوا چی دی آغا عام خلق افتی کلیل ورسوی دی پاکی نکاسا دمر در پرلت کمیتی ایم دا
د جون پر چلرما پا چمن کی در حکومت لخوا نیول سوی در پرلت کمیتی پینزه غیری در جون پر وما پا کوټ کی عدالت تا اوڑندی کرل سوی په دې اړه د سپریم کورټ وکیل زاید آغا د جون پر اتمه مشالېډو ته وویل پلتوال وایي چې د نیورسو ملګرو سره تر اوس مهاله ملاقاتونه نه دي سوي. د جون پر اتمه د پښتون ژغورن غورځنګ د کوټې مشر نورباچا مشال ډوتول چې دوی په کوټه کې کرام برانچ تاړنې ته ورغلي خو د هغوی سره د ملاقات اجازه نه ده ورکړې.
د څلور ورځې د دوی هیڅ معلومات نه وو چې دوی چیرې ایښي ورونه دغه خلک راوستلي ول په کوټه کې سیشن عدالت کې دوی پیش کړي. بیا موږ ورالو د کرایم برانچ تاڼې ته یو څه بسترې وې چې هلته به دوی پکې ویدېږي او یو څه د خوراک سامان وو او ورسره د وکیلانو وکالتنامې وې چې په هغه باندې به دوی خپل دستخطونه کول چې هغه وکیل بیا د دوی دپاره په عدالت کې هلې ځلې وکړي. تقریبا تر یو ساعته پورې موږ هلته د کرایم برانچ تاڼې په ګیټ کې ورته ولاړولو، موږ یې دننه نه پرېښولو، نه موږ ته اجازه راکوي.
حکومت ته نیول سو په لتوالو شمیرې نه دي ښوولي خو د بلوچستان حکومت وایند شایدرین د جون په شپږمه ویلي وو چې د امنیتي ځواک سره په تاوتریخوالي کې 12 امنیتي سرتیري او 15 پرلتوال ژوبل سوي دي. پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کول پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او پنډیان پرلت د تیر 2023 کال د اکتوبر له 8مې روان دی. دوی له حکومته د چمن او سپین بولدک ترمن سره دې دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي چې دا ګام یې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. د حکومتي چارواکو او پرلتوالو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه پایله نه ده ورکړې. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
او سم یو بهرنی مسأله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي روسیا که په اوکراین کې بریالی سي نو هلته به ونه دریږي. ښاغلی بایدن پرون په پاریس کې د خبرو پر مهال یو ځل بیا د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین څخه کلک ملاتړ څرګند کړ. هغه زیاته کړه امریکا په خپل ټول ځواک سره د اوکراین تر څنګ درېدلې ده. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون په پاریس کې د خبرو پر مهال یو ځل بیا د روسیې د غیر مواجه یرغل پر وړاندې له اوکراین څخه د امریکا کلک ملاتړ اعلان کړ او خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د بریا په صورت کې به د روسیې تجاوز پای ته ونه رسیږي. ښاغلی بایدن په داسې حال کې چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون یې تر څنګ ولاړ و وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په اوکراین کې تم نشي او ټوله اروپا به وګواښي، خو هغه زیاته کړه چې امریکا به اجازه ورنه کړي. بایدن زیاته کړه چې متحد ایالاتونه په خپل ټول ځواک سره د اوکراین څنګ ته ولاړ دی. ایمانوئل مکرون چې فرانسې ته د رسمي سفر پر مهال د بایدن کوربه دی، په ګډه خبري غونډه کې د متحدو ایالاتونو مننه وکړه او بایدن ته یې د لومړي زبر ځواک د ولسمشر خطاب وکړ. هغه بایدن ته وویل چې اروپایان ډېر درناوی ورته لري. د امریکا ولسمشر ته چې له تېرې چهارشنبې ورځې راهیسې په فرانسه کې دی، په پاریس کې خورا پرتمین هرکلی وویل شو. بایدن د جون په شپږمه نیټه د نورماندی د جګړې د اتیایمې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ او یوه ورځ وروسته یې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وکتل. له اوکراین سره د یو شپېته میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې د قانون له توشیح وروسته دا لومړی ځل دی چې بایدن له زلنسکي سره ګوري. د دې کتنې پر مهال بایدن د 225 میلیون ډالرو په ارزښت له اوکراین سره اضافي پوځي مرسته چې توغندي او د هوان توپونو او د دافع هوا توغندیو مرمۍ پکې دي هم اعلان کړه. په وروستیو څو اونیو کې وروسته له دې چې روسي ځواکونو په تېره د اوکراین پر ختیځ ښار خارکیف سخت حمله وکړي، اوکراین د نور پوځي ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره تر فشار لاندې دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی د جمعې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د متحده ایالاتونو د وروستیو مرستو په مټ اوکراینی ځواکونه توانېدلي دي چې د خارکیف په شاوخوا کې د روسیې پرمختګونه شنډ کړي. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شو چې تر اوسه هم روان دی.
لا خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ننګرهار ولایت کې د یو سل ډیر شو جوړو د لایز واده وسو. دغه واده تنظیمونکي وایي دا پروګرام یې د هغو ځوانانو لپاره جوړ کړی و چې د اقتصادي ستونزو د کبله له کلونو راهیسې کوژدن پاتې وه او د واده کولو اقتصادي وسع نه درلود. دا هم تفصیل.
په افغانستان کې د ډلیز ودونو پروګرام د ننګرهار ولایت کې ترسره شو. د یو خیریه بنسټ لوري په جوړ شوی دې پروګرام کې د یو سر ډیر جوړو هغو ځوانانو ودونو وسول چې د اقتصادي ستونزو له امله په کلونو کلونو کوژدن پاتې شوی و. ځینو زمانو ازادي رادیو سره خبرو کې د خوښۍ په څرګندولو سره وویل چې ولورونه یې معاف او له اقتصادي پلوه د واده له درنو مصارفو بچ شول. له دې ډلې د ننګرهار ولایت اوسیدونکي جهانزیب او د کونړ ولایت اوسیدونکي عبدالوهاب ازادي رادیو ته وویل
مشکلات هم رب څنګه دل کنه لکه د اقتصاد خانه لکه مثال درې سو او څلور سو کوم دورز پیدا کول هغه د کور نه پکا کیدل او نور د هم دغه نه اله واسه چاره بودیجه نه جوړیده چې موږ دا غټ ولور غوڅ کړه او تقریبا څلور نیم لکه. البته چې خالي دی چې کډال په خاطر د دې چې شپږ کال او اووه کال یو ځوان ناست وي یو خوراکي شپږ کال ناست دا ډیر غټ مشکل دی. البته دغه چې ودونه وشي دا زه په خپل هم په ویاړم زما د کوژدې د سوای شپږ کاله کې ده شپږ کاله ما مثال خبره دغه سې کار کوم لکه بس کې دوه سوه دوه نیم سوه ګټل درې سوه تو د کور خرچه به پکې ده او ما دومره واسه نه درلودل چې انسان خبره د واده لپاره پیسې برابرې کم او واده ته وکم. زما ورور د سوای درې لکه روپۍ ورور میو او یو دوه کولی سره
دا ډلیز واده د سیلاب خیریه بنسټ له لوري جوړ شوی و. هڅه مو وکړه چې د دې بنسټ مشر سید احمد سیلاب نه د دې ډلیز واده د مجموعي لګښت په اړه معلومات واخلو، خو له زیاتو هڅو سره سره ونه توانیدو. د دغه پروګرام یو ګډونوال او لیات خیریه بنسټ سره مرسته کوونکی او د ننګرهار ولایت د کسبګرو او هټیوالو خونی مشر باز محمد ځوانمال په افغانستان کې د موجودو درنو او د ځوانانو له وسپورته دودونو د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغه اقدام خو زه یو نیک
سودان بولم زکه چې زمونږ په حیوانات کې بیروزګاری ډېر ده، زیاتره ځوانان زمونږ بیروزګار دي او دلته یو بد فرهنګ پاتې شوی. خوشبختانه چې ورځ تر بلې دغه د ولور بد فرهنګ او یا د زوم د کور هغه ګزافې پیسې اخیستل یا هغه ورځ تر بلې انشاءالله مخ په کمېدو دي. نو دغه سیډلیز ودونه دغه یو ښه پیغام لري زمونږ د ټولو هیوادوالو دپاره.
له دې مراسمو ازادي راډیو ته استول سویو ویډیوګانو او عکسونو کې ښکاري چې دغه یو سلو درس او د سو یو جوړو ته د کور ځینې وسایل هم اخیستل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اکثر ولایتونو په ځانګړې توګه لري پرتو سیمو کې د لوړ ولور او واده درانه لګښتونو دود د اکثرو کورنیو پر اوږو دروند بار وي او ټول خلک یې د پوره کولو وس نه لري، چې اکثرا کوژدن سوي جوړې په کلونو کلونو همداسې کوژدنې ناستې وي.
د کندهار اوسیدونکي د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. د خلکو په خبره د تیلو د ټیټ کیفیت له کبله وسایط خراب شوي او دوی له تاوانونو سره مخامخ کړي دي. دا هم په ډېره تفصیل.
د کندهار اوسیدونکي نجیب الله وایي په دغه ولایت کې د تیلو د ټیټ کیفیت له امله دی اړ کیږي چې په میاشت کې یو ځل خپل وسایط مستري ته د جوړولو لپاره ودروي. د ده په خبره د تیلو ټیټ کیفیت یې ورځنۍ چارې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي او د وسایط د خرابتیا له کبله نسي کولای خپل کارونه پر وخت ترسره کړي.
د تیلو کیفیت ډېر خراب دی په کندهار کې، په جې خاطر خراب دی چې هر موټرسایکل وګوره موټرسایکل ساسته په اوتی کې خامخا دره هغه هغه ته وایي چې چیل خراب دی او موټران هم دغې مستریان ته شل چل ولاړ دي خاص د چیل د خاطره. نو د زموږ تیز وطنوال د تجارانو دغه داسې دغه کې د زموږ تیز د کندهار چیل سره برابر کې دا خلک د مشکل د دغه وس حالات هم داسې الله تیاری ته کم نظر معلومیږي.
د کندهار یو شمیر نور اوسیدونکي هم د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د تیلو د کیفیت لپاره دي له دوکانونو او پمپونو وخت پر وخت نظارت ترسره کړي او سرغړوونکي دي مجازات کړي.
ما نوم احمد ظریف دی. پندران توار سے ارزان تیل راوړ یا موټر یا موټرسایکل د چورواچه موټرسایکل چې د نیمې لارې بوزه پر نیمې لار خرابې ټوله د تیلو سم موټر خرابې موټرسایکل د ورځې لاس موټر دلته یو په بل پسې سره کېبل کړي خو داغه د تیلو د لاسه دي. د دولت سمو دا غوښتنه ده چې تیلو پر دوکاندارانو وګرځي، پر پمپو والا وګرځي، د تیلو کیفیت وګوري چې هلته ارزان نه شي راوړي. دلته موټران ټوله خرابوي، موټرسایکلان موټران ټوله ته تاوان لري.
زما نوم صدیق الله دی. د دولت څخه مو دا خواهش شروع ده چې دغه تیل کیفیت سم کړي. د تیل ډېر خراب سته چې د موټرانو یا د موټرسایکلانو د ویکمو دا دغه خرابوي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د موټرونو او موټرسایکلونو جوړوونکي هم وایي چې دوی ته ډېر شمېر خراب شوي وسایط چې د تیلو د ټیټ کیفیت له امله خراب شوي وي راوستل کیږي. د دوی په خبره اوس مهال ډېری موټرونه برېښنایي دي او د تیلو ټیټ کیفیت یې ژر خرابوي.
زما نوم سید محمد دی. د موټرسایکلانو، د زرنجانو، د جنریټرانو مستریم زیات د تیلو د امله خراب چې دغه نه ډېر د تیلو د امله خراب را روان دي. ګرد تیل خراب چې سم تیل چندانې نسته، یو ځای ځای پیدا کیږي مګر چندانې د پمپو والا او دغه څوک چې خرڅي ګرد تیل خراب چې موږ دنجه راوړي چې خراب دی. ما خپل خرڅوله د خراب چا سم برابر سپری شول چې خلکو کنزل کول غاوې کوي چې وګورم چې کله اخلاص کې والونه خراب کې والونه جام کړی دي یا کرار یې ګر سره کاش نه پکې کې مکمل چل زیات خراب کې.
زما نوم مستر اسماعیل دی. دا اوس موټر خو برکی دي، دا خو به خت زینش دا وروایته دوه قدمونه بیا مو ټانکی را تا کو ور پاکه کو بیا چیل ورته برابر کو د بده سر ته راوړو.
حاتم وکړه په دیاړه د طالبانو د حکومت د کندهار د نورم سټنډر ادارې نظر هم واخلو خو دغه ادارې چارواکي خبرو ته حاضر نسول.
تاسو لا پیغامونو
زده هلمند ولایت مساکلات ولوسولې ساړي کوم کیم مردا وړ چې مرته د وبو یو تنظیم برابر سیس مر ولوسولې د وبو د نشټون سره ډېر مخامخ ده او هیڅ زراعت مر په برابر کې پیدا نه کیږي. مر سره د وبو پر برابر باندې کوم کونو کې او د مر د وطن د منځکي حالات وڅړي چې کم کښت شکشت کولای شي هغه څه ته مونږ مرته مر ملاقات وکړو چې مر کم کښت وکړو.
ذات غلام محمدی زمنګ زای کی تخبوته راځي کواسی تاول لري ماسیسی والا چې واسطه سوب لري هغه تاور کوي او چنل لري او انجینران بس خپلواک نه دي ما خپل خپلوانو تاور کوي سو زما کول لري هغه تنور کوي. زما دا خواهش ده ماسیسونه چې انجینران خپل خپلواک او ټاکي او دلته واسطه ډیره ده انجینران خپل خپلوانو ته کومکونه ورکوي. مؤسسه هر مؤسسه چې ده حقدار ته حق نه رسي. مؤسسې والا انجینران ډېر ګران دي، دې خبره کې چې خپلو خپلوانو سره کومک کوي، غنم هر څه ورکوي، نور موادونه او ځمکې څوک چې ولري هغو ته نه ورکوي. کور ټیم داسې دوا دا ټول هم خپلو خپلوانو ته ورکوي. یاره ولسوالۍ
زابل ولایت میاړه کې نیول ده، نوم یې سردار محمد اختیار. موږ ته خو یو شی هم نه دي راکول شوي، نه امبار راکول شوی دی، نه تخمونه راکول شوي دي، یو شی هم نه دي راکول شوي. یعنې د اوبو کمزوري هم دلته شته، اوبه هم ډېرې سختې کمزورې دي. په شمسیو په سولرانو باندې راکاږو، هغه هم اوبه په مځکه کې لاندې ډېرې کمزورې دي. نو باغونه هم ډېر تږي دي او تخمونه مخمونه یې نه دي راکړي، یو شی هم نه دي راکړي.